آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریخي دي ځینو افغان کډوالو چې د رئیسټول غواخ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ور سره ناوړه چلند کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونا او جنگړی ورانوي دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې جمعي هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړي په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مرکه هم لرو او اوریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د هغوی د مندلو په اړه پیغامونه هم راټول شوي خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه و اورو چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم رحمت الله برکاتو زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړو روغ وي ژوند دې به سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه ضرورو ریکارډونه راسته استل کیږي ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور
السلام علیکم خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې ما د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روان ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک راونه باسي دا خو ډېر لوی ظلم دی
السلام علیکم زه د پنجاب نه سید خبرې کوم دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کیږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوزي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي او دلته د مهاجرو ډېر تنګې د شروع دي نو موږ تاسو څخه هیله دا ده چې د آواز نشر کوي چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي آواز نشر کوي آواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کیږي او د کارډونو والا هم نیول کیږي
سلام علیکم څنګه ښه جوړ په خیر خیرت وګورئ پاکستان مې تماس تر څه نیولې دي څنګه د افغانستان یم د کندهار ولایت یم کندهار کې مې وظیفه درلوده کومه نه پوښتوم اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتې کې دي ستی سوال بل ده دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ ستای سمه دا غوښتنه ده چې موږ ژغ درې چا پر ورسېو نړۍ سمه غوښتنه ده چې موږ خو وکړي اخر به موږ کوڅه پای پومچ
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي مو ازادي رادیو ته پریخیو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بی اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن پوښتلی چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار مو چې دی پورته کو او دا څه ویل کیږي چې په دې کې د حکومت زمره دانه خو دا نظامی خلقو چې کوم نه دا پیسې د کوم نه پدی باندې پاس اوروته پد او نه نگران حکومت ته دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کیږي چې رګوی او نه نه مسولیت کوم نه خو یو انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس بلاړو او یو د پیسې لا وکړي چې هغه ته خلک مریان دی او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډېر زیات جور منفي اثرات به پیدا کوي. یو بله دا ټول لږ دا چې پنځلس لکه خلک چې کوم دی هغه دوی په تکلیف کې کړه په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم دی کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه یې په ختم کړو بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان یې پټرول لرې کړو چې تاسو به یو خالي یو سوټ کیس دا یو صندوق به ځان سوړی او دا کې کېنل او دا ته ولېګل پولیس ته ولېګل چې تاسو وځي نو دا یو ډېر د څه کار یو کوشي زما خیر نه کړه سو معاف کی دا خو په بین الاقوامي قانون کې چې کوم دې اس ګونجاش نه
مننه مشر تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابله مشکې د اشرف غنی صاحب حکومت او وس طالبان راغلي طالبان ویل کېدای شي دوی په لګان هم دي ملګری هم دي او یاوو نو دوی څه غواړي لکابله
دا غي دا اندازه وه چې دلته پاکستان کې چېرې بریدونه زیات شوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې زیات شوي دي نو په دې کې افغانان دي او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود د توسيږي پای کې داخل خلاص دي دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرینو دا سلويخ کله د تیر کړی دي اوس پرې دی باندې څه الزام نه دی لګېدل دي اوس پرې د پاکستان په سیاست کې څه نه راغلي دي اوس پرې د مقامي لانجو نه ځان پر اساس کړی دي دې مقامی خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نه څه ګډې شپې نشته دې د پاکستان اکانومي ته نقصان نه رسولي بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او د نورو سېکټرو کې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسولي نو دا خبره چې دې په 14 کې او په بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دې دا یو بالکل غلط مفروضه ده
بل پښتنه دا چې دوی وايي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان رجستر شوی نه دي دا کسان لزګونه کاله پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوی یاست
دا هغه خبره ده چې کوم لکه په خپل لیکلو کې او وینو کې روز کوم دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو جی صرف دا درک لگاول کی پخلانی جائے کہ فلانی خار کی افلانی کلی کی دبی سے خپل خپلوان دی از کری خلک دی دی التزان در صحیح جی دزے نے دی خبر کہ رجسٹریشن بسنگ کی گی او نو کم دے دا سنا خطی بسو پر کی دا پاکستان نے مامورین مسئولیت دے کہ اگلی دی زان اور صحیح او جی کم دے نو دا کی رجسٹر کی او زیر شراختی ور کیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله کله ناکله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي نو تاسو ګورئ چې درې سوه ټرکونه درې سوه جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي دغه اوسه پورې چې کوم نه دغه نه شوي نو هغه سامان ټول خرابې کی تورخم ته ورشه چمن ته ورشه نو په سلګونو ټکونه چې کوم نه ولاړی وجه صدا وجه دا چې دلته نس نو کمې کار کوي نو یو یو محکمه چې کوم نه یو یو سر چې کوم نه لغې ټول دغه به مشر وي نو دا فیصلې به اسانه وي او دلته هر یو محکمه خپل مشر دی هغه خپل فیصلې کوي نو بیا خبر نه راځي چې تر رشوت هم پیډیږي او ته چې کوم نه یو ګنټې والا کار چې کوم نه هغه په دوه ورځو کې کیږي نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه خپشي دا یې تاوانم کیږي او د خلکو چې کوم تلک راته چې کوم رکاوټ دی دغه چې کوم دی بل مسره ده دغه خبره تعلقات اړیکې بالا ختیږي چې دا د بیزو کار چې کوم دی لګسان شي دته چې کوم نه کابل کې اجرال آباد کې د بیزو د پرسوک درخواست برې نه غته وي ته بس پد مې انتظار کې بس پد مې انتظار به شو کوي باید چې غزور مستر نو لري پاس سیستم دغشي یا هغه د شناختی په دا باندې باید خلک پرې دي پاکستان هم خلک پرې دي افغانستان هم خلک پرې دي او دا چې کوم دا تار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم دې زې په ځای باندې هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا پر شناختی کارت پر اساس باندې خلک پرې دي نو انا په چې کومه داړي کې خسي دي نو ورس پرې په داړي کې زما یې رضا وې نور روم خرابي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 21 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي رادیو واتس اپ او غږ ثبتونکي ماشين ته مو پرېخي دي.
فادي ورګړي یو ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونه ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبنوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شو دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبا یې دا لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض والي د عایداتو منبع شته نو دا منبیل طریقې په ماته دا پور بیرته راکی. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکي ولو کډیر نږدې خپلوان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا دا بیچاره به ماته څه راکی یانو ما سره به سام کاری وکي.
السلام علیکم د ازاد رادیو رغم کولیدم کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سو یم، کاروبار مې کړی په وخت توانې سو یا چا پیسې را چوړې دي. تقریبا هغه پور اوس ما له وسه پورته ده، زید ورکولو توان نه لرم. خو ما منسې د چا په پیسې دي یغو زه مجبوره کم زه خپل وظیفه نه لاسه ورکم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د سله رحمه پیدا شي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ دی د حکومت د مرستې ټول ماجر ته ور وویشي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه مرسو، څونه دکې زایس یو متاره دي وکي سي جوړ سي. نو سلام با احترام
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله نا کله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو د سیسی دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی. د چا سره زور زیاته نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت څخه، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایت پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دوی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیژنم. زما د وړو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډېر خراب دي، مشکلات سره مخ
یو. علیکم آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه، د ولی ګل په نامه د کنجک د سیمې څخه پیشته زوی د کلي څخه، زما د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مساکله خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو، او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراتو څخه چې زموږ سړک پوخ کړي. په ټول افغانستان کې سړکونه جوړېږي، ډمبرونه جوړېږي، یو د مساکله د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکله ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارت پاملرنه وسي، او زموږ خپل مریض چې تر ګریشه و لښکرګاه پسې رسوو، سخت مریض یې، هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراتو څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي، نور یې نه مرسته غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دغه د ولس دپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکله ولسوالۍ کې ډامبر شروع دی، څوک وایي پنځوس ګزه جوړوي، څوک وایي دېرش ګزه جوړوي، څوک وایي دوه سوه ګزه جوړوي، خو لکه د پروش کال د یو سل ګزه دوه سوه ګزه جوړوي، نور خدمت نه پشکې کیږي. دغه قدر کې د موږ ته خدمت وسي په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته د یو بند وتړل سي، یو د ډامبر موږ ته وتړل سي، ډامبر جوړ سي. دا غټه غوښتنه د زموږ د ټول مساکله د ولس دا غوښتنه ده، یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلي، د ټول ولس دا غوښتنه لري، دغه ارمان په زړه کې.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. اعلی د وکي شي جوړ او روغ به یې. موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا د مرستو کوم خلک چې دي، دغه د مرستو سرپرستان چې دي، دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دي، دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل شوي دي، پیدا شوي دي. دغه غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي، او موږ په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځن خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
د پروګرام په وروستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولې شو د واس مطابق جایزه ام لري سپر وسو درې اته سو ته دوا سو بلش میرو ام سپر وسو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره د لبیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قضیاریو د رکیان د کلي اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم را وستو، نو بیا دې درکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چې هر چا ته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي، نو شیرینی به خپله وخوري وروره. که هغه هم ما ورور ده، وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده، د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي، که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره، نو دا سره موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در ولي پهلن کابل کې یو، بس ښه وخت ده غواړم علامه مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګرانو اوریدونکو ته لولم. 0003 چې دا البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0009 4 9 4. تکرار 0003 0009 4 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0685 59 0095 یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 دیرش 1 2 5 0 0 دیرش 1 2 5 0. وسلام الله پوی تاسو لجر درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مګر هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دیرش 4 نوي 5 1 دیرش 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4 0 اویا 9 3 3. د واټساپ شماره ده 0 اویا 9 دیرش 4 نوي 5 1 دیرش.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Oh, د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې، ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پورې درس وویله. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویله، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه، چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی یا بزنس منیجمنت، بزنس ادمنستریشن مې وویله. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قرآن عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قرآن عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړي دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعاتو باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ، یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی، هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی، چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د ښوونځي په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه، البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده، یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولی سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بله یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېښت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهیي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورن، الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو، او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیول، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سو زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسېږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې، د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لاندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډیره تهدیدېدله ما او ډیر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی شو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولی شو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولی چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زی وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسی او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سوله ما د نارويجي ژبه د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي، او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غا ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غا ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم، په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زو کولای سم، لکه څنګه چې ما د اچ ار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړ کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو چې هلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې زه افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې د تخوی وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوی نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوی نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوري ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې، خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچيري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنه بلري، نو دا غونډي به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګي سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړسو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنی تسته اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنی په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه خوروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټیز صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانې وړاندې کوي چې دغه بیانې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه ډیره مې خوخه یې محبوبه چې تا مې نکوي دروغ را زر پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ را زوال قبر دي زوال شک بر جنی الله قبر دي زوال قبر دي زوال شک بر جنی پما مینا شیر ولی خلن یاس بینی الله قبر دي زوال شک بر جنی